د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا دی ریڈیو دے
السلام علیکم ګران اوریدونکو دا د وائس آف امریکا دی ریڈیو دے نن د نه ورځ کال 2019 د نومبر د میاشتې پنځمه نیټه ده. وخت شوې ده په پاکستان کې د سحر 8:30 بجې، افغانستان کې شوې دي 8 بجې، او دلته په واشنگتن ڈی سی کې د ګل ورځ او د شپې 10:30 بجې شوې دي. د نیمې ګنټې په دې خبري خبرونه کې درته زه محمد اکرام سلم شوایم. اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی. د پاکستان پایتخت اسلام آباد کې د حکومت خلاف د سلورو ورځو راهیسې روان احتجاج لا اوس هم روان دی، او بیګا ناوخته حکومتي مذاکراتي کمیټې او د رهبر کمیټې مشرانو یو بل سره لیدلې دي، او نن به یو ځل بیا 3 بجې لیدل کتل کوي. د افغانستان او پاکستان ترمن سفارتي تعلقاتو کې تاوتریخوالی زیات شوی، او دواړه ملکونو په یو بل باندې په کابل او اسلام آباد کې د خپلو سفارتکارانو سره د ناوړه چلند تورونه لګولې دي. او ایران تهران کې د امریکایي سفارت نیولو سلبیختمه کلیزې لمانځلو په موقع اعلان کړی دی چې دوی د یورینیم غني کولو عمل تیز کړی دی. او ځواک شي د خبرونو تفصیل ته. د پاکستان پایتخت اسلام آباد کې د تحریک انصاف حکومت خلاف د جمعیت علما اسلام په مشرۍ کې د سلورو ورځو راهیسې روان احتجاج ته د وینا په وخت د دغه ډلې مشر مولانا فضل الرحمن یو ځل بیا د ملک وزیر اعظم عمران خان نه د استعفا غوښتنه کړې ده. نوموړي د اپوزیشن ګوندونو په منځ کې د څه قسم اختلافونو رپورټونه رد کړي دي، او ویلي دي چې ټول حکومت مخالف سیاسي ګوندونه ورسره د عمران خان حکومت خلاف په احتجاج کې کلک ولاړ دي. خو د دې ترڅنګ حکومتي مذاکراتي کمیټي او د اپوزیشن ګوندونو رهبر کمیټي هم د یو بل سره لیدل کتل کوي. بیگانه وخت پورې دواړه ډلو مشرانو لیده کاته کړی دي، او د رهبر کمیټي یو مشر اکرم خان دورانی ویلی دي چې حکومتي مذاکراتي کمیټي ته خپلې غوښتنې ورکړي دي، او دغه کمیټي به د خپلو مشرانو سره ویني، او نن ماښام به یو ځل بیا مازیګر 3 بجې به د دوی سره لیدل کتل کوي. اخوا وزیر اعظم عمران خان ویلي دي چې حکومت د آزادي مارچ مخنیوي په کوششونو کې د صبر نه کار اخلي، خو ویلي دي چې اپوزیشن پارټۍ دي د حالاتو نه غلطه ګټه نه پورته کوي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ سفارتي تعلقاتو کې تاوتریخوالی زیات شوی دی، او دواړه ملکونو په یو بل باندې په کابل او اسلام آباد کې د خپلو سفارتکارانو سره د ناوړه چلند تورونه لګولې دي. افغانستان د ګل پورس په پاکستان تور لګولې چې ګینه د پاکستان استخباراتي ادارې ISI په اسلام آباد کې افغان سفیر عاطف مشال ورغوخته، او ورسره ناوړه چلند کړی دی. د دې وړاندې پاکستان په افغانستان کې د خپلو سفارتکارانو د خوندیتوب په حق له اندېښنې ښودلې وي، او ویلي چې په کابل کې سفارتکاران زورولې شوي دي. کابل کې د پاکستان سفارت ویلي د امنیتي مسلو له امله په افغانستان کې خپل قونسلګری تړلې ده. ایران تهران کې د امریکایي سفارت نیولو سلبیختمه کلیزې لمانځلو په موخه اعلان کړی دی چې دوی د یورینیم غني کولو عمل تیز کړی دی. د ایران اټومي توانایي ادارې مشر علي اکبر صالحي حکومتي ټلویزیون ته ویلي چې ایران د یورینیم غني کولو لپاره د IR6 په نوم ماشینونه استعمالوي، کوم چې د تیر وخت سنټریفیوج ماشینونو په ځای د یورینیم عمل په تیزۍ سره ترسره کوي. د امریکې یو اعلی چارواکي ویلي چې دوی د ایران دغه ګام په نیوکلیایي توګه بلیک میل کولو یا یېرولو یو لړۍ ګڼي. د عراق سرخار بغداد کې پولیس او د هسپتال چارواکي وایي چې د ګل یا دوشنبه په ورځ عراق امنیتي چارواکو لخوا نیخ پنې غډزو کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي دي. د اکتوبر د میاشتې را په دې خوا په عراق کې شروع شو دغه مظاهرو کې تر اوسه پورې 250 کسان وژل شوي دي. او د امریکې په کانګرس کې د مؤاخذې د پلټنو سره مخ صدر ډونالډ ټرمپ ویلي چې د یوکراین صدر سره د هغه د ټلیفون پټو خبرو ښکاره کوونکي تن لیکلي ځوابونه کافي نه دي. چا چې په اول ځل دا خبره په ډاګه کړې وه چې صدر ټرمپ د یوکراین په صدر باندې دباو راوړو چې د کال 2020 ډیموکراتیک پارټۍ صدارتي امیدوار او پخواني نائب صدر جو بایډن د زوی خلاف د بډو رشوتونو پلټنې شروع کړي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو د نیمې ګنټې خبری خبرونه ده. د پاکستان پایتخت اسلام آباد کې د جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ډلې په مشرۍ کې د اپوزیشن سیاسي ګوندونو احتجاج نن په پنځمه ورځ هم روان دی. بېګا ناوخته د اپوزیشن ګوندونو رهبر کمیټې او د حکومتي مذاکراتي کمیټې ترمنځ خبرې اترې هم شوې دي، او د رهبر کمیټې یو مشر اکرم خان دورانی ویلي دي چې د حکومتي مذاکراتي کمیټې مخې ته خپل ټولې غوښتنې خود دي، او دغه کمیټې به دغه غوښتنې د خپلو مشرانو سره هغې مخې ته ږدي، او نن به درې بجې یو ځل بیا د دوی سره ویني. هم په دې حق باندې نور حال د اسلام آباد نه زمونږ خبریال پیر ولایت شاه زمونږ همکار رحمان بنیری ته ویل
دغه ډېر مهم پرمختګ و. د دې چانن تمه نه کوله چې کوم ماحول په اسلام آباد کې جوړ و، خو نن یکدم د حکومتي کمیټې د اکرم دورانی زه تور سیدا څوک چې د مخالفه ګوندونو د رهبر کمیټې را بیت کار دی، او بیا د دوه کمیټې کې ناشته، او د دوه کمیټې د ناست نه بعد د حکومتي کمیټې مشر پرویز خټک او اکرم دورانی د میډیا سره مختصر لنډ خبر وکړي. دا ویل چې مونږ ناست یو، نو دا خای چې مونږ په خبرو اترو باندې د دوه ډلې چې ګمې هغه یقین لرو، او اکرم دورانی وی چې مونږ خپل غوښتنې خپل تحفظات حکومتي ټیم تړوان نکړي دی، او دغه شان پرویز خټک وی چې زمونږ سره خبرې وي د حکومت هغه مونږ دی تړوان نکړي. د دې نه پس به دوانو دی ویلو چې مونږ خپل مشرانو سره یې خپل قیادت سره کینو، او سبا درې بجې به دوباره دغه حکومتي کمیټي او د رهبر کمیټي چې کومه ده نه سیاسي ګوندونو باندې ګډ رهبر کمیټي دا دا به دوباره سبا له ناشته کوي. درې بجې به سبا له دوباره ناشته کیږي. خو دوانو خو ته خدا خوشبینی سرګند کړی شوی دا چې ګنی خبر اترو باندې کې دي شې دي سهل رو باسي، او د دې نه زیات دی رحمان صاحب سره خبرې نه دی کړې.
بلې خوا ته د مظاهره چې دا پرلت چې دی په اسلام آباد کې کم کې چې دی ورته درنه هم وای، د جمعیت العلماء اسلام مولانا فضل الرحمن نه علاوه نور خلک هم پکې شته سیاسي ګوندونه کنه یوازې غناسته
رحمان صاحب په یو دیرشم تاریخ باندې دا قافله راغلی دلته اسلام آباد ته. نن پنځم ورځ شو، خو دې کې یو مهمه خبره دا ده په لومړي ورځ باندې د عوامي نشتلګون خلک ډیر، یعنی د مولانا فضل الرحمن خلک خو ډیر زیات دي، د زرګونو په شمیره کې دي د لومړي ورځ نه. خو موږ کتل چې په لومړي ورځ باندې بیا د عوامي نشتلګون ګډون ډیر زیات و، د سبا نه بیا موږ د عوامي نشتل پارټي یو جنډه را پنځه ورځو شو چې موږ نه لیدلې. دغه شان نن ورځ پورې حالات دا دي چې تاسو ګرځې زرګونه خلک دي په دې کې په سونو جنډې بیرغونه بردخکاری خو به د فضل الرحمن د پارټي یا به سلک ډیر د محمود خان اچکزی د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د پارټي وي. د دې نه علاوه چې کوم دی تاسو ته د بل کوم یو ګوند نمائندګي ښکاري، خو ډیر خال خال او ډیره کمه، یعنی د قومي وطن پارټي به چرته یو کیمپ دوی د آفتاب خان شیرپو خو چې کوم د ملک دولوي مخالفه سیاسي ګوندونه دي، حکومت مخالفه یعنی پیپلز ګوند او مسلم لیگ نواز ګوند، د هغې کارکن د هغې ورکر د هغې جنډا هغه با تاسو ته خلکو تالته په نظر نه راځي. او نن هم چې کوم اخرنی تقریر مولانا فضل الرحمن کو تقریبا یو ساعت پورې دا تقریر و، نو په سټیج ورسره صرف یو محمود خان اچکزی ولاړو، او نورو سیاسي ګوندونو خاص کر د مسلم لیگ نواز ګوند او د پیپلز ګوند چې کوم قائدین نکو د لومبي صفتی او د زم صفتی هغه په نظر نه راتلل.
ډیر مهرباني پیر ولادت شاه صاحب.
مهرباني.
دا د وایس اف امریکا ډیبی ریډیو دی. د افغانستان او پاکستان ترمنځ سفارتي تعلقاتو کې تاوتریخوالی زیات شوی دی، او دواړه ملکونو په یو بل باندې په کابل او اسلام آباد کې د خپلو سفارتکارانو سره د ناوړه چلند تورونه لګولي دي. د وایس اف امریکا یو رپورټ په تاسو سره زموږ همکار عابد حسین وړاندې کوي.
افغانستان او پاکستان د یو بل په پایتخت کې د خپلو ډیپلوماټانو د زورونې تورونه لګولې دي او اسلام آباد یې دې ته وهڅول چې تر راتلونکي خبرتیا پورې په کابل کې خپل کونسلګری فعالیت ودروي. د ګاونډي هیوادونو ترمنځ وروستۍ ډیپلوماټیکي شخړه د اتوار یکشنبې په ورځ هغه وخت راپورته شوه کله چې پاکستان شکایت وکړ چې د دو ډیپلوماټیک کارمندان په داسې حال کې چې په کابل کې روانه ونه خپل د کار ځای ته په لارو هغوی ته په سړک خنډ جوړ کړل شو او د هغوی د سفارت موټرې هم په موټر سایکل سره ټکر کړل شوې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دوی د پاکستانی ډیپلوماټانو د خوندیتوب او امنیت په اړه د اسلام آباد اندېښنې رسولو لپاره افغان ناظم الامور اور غوښته وو او له کابل نه یې غوښتنه کړې چې امنیتي سرغړونو او د زورونو پیښو دې په سمدستي توګه پلټنې وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ګل د دوشنبې په ورځ د پاکستان د شکایتونو ته په ځواب کې ویلي چې دوی به یې جدي پلټنه کوي. په عین وخت کې بیا کابل ادعا کړې چې په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر عاطف مشال سره پاکستانی استخباراتي ادارې لخوا ناوړه چلند شوی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ګل دوشنبې په ورځ په دې اړه یو بیان جاری کړی او پکې ویلي چې د پاکستان استخباراتو آی ایس آی لخوا افغان سفیر سره د ناوړه چلند له امله کابل خپل کلک اعتراض او اندېښنې څرګندوي او د پاکستان دا کار د ډیپلوماټیکو اصولو خلاف ورزي ګڼي. یو داسې تور چې ډیر کم لګول کیږي او نور تفصیل یې نه دی ورکړی. د دې تورونو په اړه د پاکستان حکومت لخوا په سمدستي توګه څه غبرګون مخته نه دی راغلی. د پاکستان دا پریکړه چې په نساپی ډول په کابل کې د کونسلګرۍ خدمات یې بند کړي په سلګونو افغانان چې د ګل دوشنبې په سحر د معمول په توګه د ویزې اخیستو لپاره سفارت ته رسیدلي وو د ویزو ترلاسه کولو نه ودرول چې اکثره پکې ګاونډي هیواد کې نسبتا ښه روغتونونو کې بیړني درملنې ته اړتیا لري. د طبي مرستې نه علاوه ویزې غوښتونکي غواړي د خپلوانو لیدلو لپاره سفر وکړي، تجارت ترسره کړي او په پاکستان کې په ادارو کې تعلیم ترلاسه کړي. کوم کې چې لا هم شاوخوا 3 میلیونه افغان کډوال میشت دي. د افغانستان یو شمیر اوسیدونکي په کابل کې د پاکستان حکومت لخوا د سفارت د عامه خدماتو د څانګې تړل کېدو په اړه وایي. افغانستان او پاکستان دوا ګاونډي هیوادونه دي او د سفارتونو د تړلو زیان یوازې د دواړو هیوادونو ولسونو ته رسیږي. په کابل کې د پاکستان سفارت 13 اونۍ اعلان وکړو چې په 13 میاشتو کې یې 4,50,000 نه زیاتې ویزې جاری کړي چې په یو میاشت کې په اوسط ډول 53,000 ویزې جوړیږي. په هر صورت د پاکستان ویزو لپاره لا هم لویا غوښتنه شتون لري چې د افغان ویزې غوښتونکو لپاره اوږد قطارونه او زیات انتظار وخت وګرځي. دغه سفارت په خپله بیانیه کې ویلي دي د پاکستان او افغانستان اړیکې لا ډېرې مودې رسې د بې باورۍ او شکونو له امله خرابې شوې دي. دا د دې نه خبرېږي چې د افغان طالبانو مشران او جنګیالي د پاکستان په خاوره کې د پټن ځایونو نه د آی ایس آی په پټ ملاتړ د یاغیانو فعالیتونو تنظیمولو او ساتلو لپاره کاروي. اسلام آباد دا تورونه ردوي.
دا د وایس اف امریکا د بریډیو د اوزو چپنلیوال او سیمه ایز مطبوعاتو کې د سیمه د نړۍ په حالاتو باندې څه لیکل شوي دي د تازه منګه همکار مختار خلیل صاحب کتنه کړي.
افغانستان نه د امریکنو فوجونو د وستو په موضوع د امریکې د نامتو صحافي د مایکل روبن یو تفصیلي تجزیاتي مضمون د امریکې په مشهوره مجله دی نیشنل انټرسټ کې چاپ شوی دی. د مضمون سرخط دی: افغانستان نه د امریکې د فوجونو د وتو وروستو چې به افغانستان کې کوم حالات را پیدا کیږي، دینه به خلکو ته د شام حالات خخ کار شي. مضمون لیکي چې صدر ټرمپ خپل دې خبره کې په حق دی چې امریکایان نور د دینه ختمیدونکو جنگونو نا ستومانه شوی دی. خود بشپړه بندوبسونو کولو بغیر افغانستان نه د فوجونو وستو مطلب بداوی چې دا ملک بیا د طالبانو په جولای کې ورپری وته. د هرات د امنیتی خبرو په نوم د افغانستان د لانجې د غسولو لپاره د متعلقه فریقینو د خبرو اترو په شکل کې د راغونډېدو یو ډیر اهم فورم دی او دا اکی یو داسې فورم دی چرته چې د افغانستان حکومت د طالبانو، ایران، روس، پاکستان، هندوستان او د امریکې نمائندگان د خپلو خیالاتو د ښکارا کولو لپاره رابللی شوی وو. امریکې د حفاظتي وجوهاتو په بنیاد په دې کې ګډون نه کو، خو په دغه موقعه د راغونډو نورو خلکو ترمنځ شوی خبرې اترې او تپوسونه او جوابونه ډیر خوندور وو. د ټولو نړومبه د طالبانو یو پخوانی ستر سلاکار او د طالبانو د روحاني مشر د مولا عمر زوم معتصم آغا جان افغانستان نه د ټولو خارجي فوجونو د وتو غوښتنه وکړله. د معتصم آغا جان په دې غوښتنه د مشرانو د تقریرونو او د خیالاتو د اورېدو لپاره د راغونډو خلکو نه یو تن پاسېدو او معتصم آغا جان نه تپوس وکړو چې د خارجي فوجونو خبره د عربو، چیچن او د نورو خارجي جنګیالو لپاره هم ده او کنه، څوک چې د طالبانو راغوښتي خلک دي. معتصم آغا جان د دې تپوس د جواب ورکولو نه سنډه کوله، خو بیا یې هم دومره قدرې وی که افغانستان کې جهاد نور نه وي نو بیا د خارجي جنګیالو هم افغانستان کې د پاتې کېدو جواز نه جوړیږي. خو بل طرف ته دا هم یو حقیقت دی چې د شوروي روس د فوجونو افغانستان نه د وتو وروسته هم خارجي جنګیالي یا مجاهدین افغانستان کې پاتې شول. په دغه موقع سامعینو کې ناسته د پاکستان زنانه سیاست مداره بشرا گوهر پاسیده او افغان خبرو اترو کې شامل د امریکې په نماینده په خلیلزاد او د صدر ترامپ په حکومت سخت الزامونه ولګول چې طالبانو سره امن خبرو اترو کې د افغان حکومت قانوني حیثیت غرزولې ده. مضمون لیکي په افغانانو کې د یو اړخ نه هم داسې څوک نشته چې هغه افغانستان نه د وتو په لړ کې د صدر ترامپ په کړي پوخ نیت شک وکړي. د افغان حکومت چارواکي، افغان زنانه او پاکستان او افغانستان دواړو کې آزاد خیاله خلک په دې خبره مایوسه دي چې امریکا افغانستان نه د وتو پوخ نیت کړی دی، خو د افغانستان د آئینی نظام د تالا تر غوکولو امریکني کوششونه به د سیمې امنیتي حالات نور خراب کړي. د افغانانو او د طالبانو ترمنځ د کیدونکې مکالمې د ټولو نه لویه موضوع دا ده چې د افغانستان د مستقبل د حکومت به کړه وړه څه وي. ډېر افغانان د یو منتخب صدر په مشرۍ کې اسلامي جمهوریه غواړي چې حکومت به خپلو خلکو ته جواب دی وي، خو د دې په مقابله کې طالبان په افغانستان کې یو داسې اسلامي امارت قائمول غواړي چې هغې کې به حکمرانان عالمانو مقرر کړي وي او د عامو ووټونو په ذریعه به ناراضی، ځکه چې طالبان د عامو انتخابونو سخت مخالف دي. خو بل طرف ته ډیر افغانان د بډو رشوتونو په وجه د موجوده حکومت نه هم تر دوس پیګمو راغلي دي، خو د دې دا مطلب هم نه دی چې دوی ګینې د طالبانو سخت دري ده حکومت غواړي. مایکل روبن خپل مضمون کې نور لیکي چې د طالبانو او د سفارتکارو ترمنځ د اسوس په دې نظریه هم خبرې شوې دي چې اسلامي جمهوریه او اسلامي امارت سره یو ځای کړی شي، لکه څنګه چې د هانګ کانګ په معامله چین د یو ملک دو نظامونو نظریه قبول کړی ده. د دې نظریه تر مخه دا تجویز وړاندې کړی شو چې افغانستان به د هیواد په حیثیت کې یو جمهوریه وي، خو پاکستان سره سرحدي یو یا دو ولایتونو کې د اسلامي امارت قائم کړی شي. مایکل روبن لیکي چې دا خبره یا نظریه خو د سفارتکارو په نیز په ښکاره ډېره زړه راښکونکې ده، خو مجموعي لحاظ سره د عملي کولو په ترڅ کې به ډېره تباه کن وي.
دا د وایس اف امریکا ډی بریډیو د زمنګ دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نه خبرې غبانی اوري اوزو. ایران تهران کې د امریکایي سفارت نیولو سلبختمې کلیزې لمانځلو په مقایلان کړی دی چې دوی د یورینیم غنی کولو عمل تیز کړی دی. اخواته امریکایي په ایران باندې تازه اقتصادي بندیزونه هم لګولي دي. د وایس اف امریکا یو رپورټ تاسو زمنګ همکارا کلثوم کاکړ باندې کوي.
د ایران په دې ادا وروسته د امریکا یو لوړ پوری چارواکي ویلي چې دا د ایران لخوا د کال 2015 د نیوکلیای تړون څخه د امریکا وستو وروسته د دړکو یو لړۍ ده چې دوام لري. امریکایي چارواکو په وینا دا د تهران اعلان د هغه اروپایي هیوادونو چې د نیوکلیای تړون برخه دي اندېښمن کول دي. امریکا صدر ډونالډ ټرمپ زه چې کله وایس اف امریکا وپوښتل چې آیا د ایران د دې ادا او د دې اعلان ته به څه ځواب وایي، هغه وایي چې موږ په دې باندې غور کوو او ګورو به چې څه به وکړو. د ایران د نیوکلیایي توانایي تنظیم مشر علي اکبر صالحي د ایران سرکاري ټلویزیون سره خبرو کې ویلي چې ایران د یورانیم غني کولو هغه مشینري استعمالوي چې وړاندې کومه مشینري استعمالېده تر هغه زیات یورانیم غني کوي کوم چې ایران ته اجازه ورکړل شوی وه. ښاغلي صالحي دا هم ادعا وکړه چې ایران پر هغه مشینونو هم کار کوي چې تر وسنۍ مشینونه به 50% زیات یورینیم جوړولی سي. د امریکا د یو لوړ پوری انتظام کوونکی وایي چې دا غلط سمت په لورې ګام دی او زیاته کړه چې موږ په نور هیوادونو ژغ کوو چې د ایران دا ګام دی وغندي. د امریکا د خزانه وزارت د دوشنبه یا ګل په ورځ د تهران په ضد د دې اعلان وروسته نور بندیزونه ولګول. په ایران باندې د وړاندې د ایران د تیلو په صادراتو، بینکونو، د مالی ورکړو راکړو او د ایران په عسکري مشرتابه یو شمیر پابندۍ هم د وړاندې څخه پر ځای دي. په نوي بندیزونو کې د ایران د فوج مشر جنرال، د ایران عدالتي نظام، د ایران سربراه آیت الله خامنئی زوی په نقشه سوی.
دا د وایس آف امریکا ریډیو دی. د عراق سرخار بغداد کې پولیس او د هسپتال چارواکي وایي چې د ګل یا دوشنبې په ورځ د عراق امنیتي چارواکو لخوا خپنې غډزو کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي دي. په عراق کې د اکتوبر د میاشتې راهیسې احتجاجونه روان دي او په دې کې تر اوسه پورې 250 پورې کسان وژل شوي دي. نور حال په د وایس آف امریکا رپورټ کې تاسو ته زموږ همکار شعبزاده وړاندې کوي.
د عراق په سرخار بغداد کې د امنیتي عسکرو لخوا وروستو داغې په مظاهرچیانو ډزې شوې دي، کله چې دوی د وزیر اعظم دفتر ته تر 1500 میټره پورې ورنږدې شو. وړاندې له دغې په عراق کې د امنیتي عسکرو لخوا د مظاهرچیانو د خورولو او د امنیتي پولونه د لرې ساتلو لپاره اوښکې بیونکې ګیس او د ربړ ګولۍ کارولې دي. د اکتوبر میاشتې را په دې خوا په عراق کې شروع شوې دغه مظاهرو کې تر دې دمه 250 کسان وژل شوي. د عراقي چارواکو تر مخه امنیتي عسکرو د عراق په مقدسه ښار کربلا کې هغه مهال څلور مظاهرچیان په ډزو وژلي کله چې دغه کسان د ایران د کونسلګرۍ په دیوال ورختل. د اتوار یا یکشنبه د ورځې نه په کربلا کې مظاهرچیان راغونډېدل شروع شوي او دغه شعارونه یې وهل چې ایران بهر کربلا آزاد دی. د چارواکو په وینا د امنیتي عسکرو لخوا د ډزو وړاندې مظاهرچیانو د ایراني کونسلګرۍ په دیوال څه ورشتي او د اور لګولو کوشش یې هم کړی و. د بغداد په تحریر چوک یا سکویر او جنوبي عراق کې د حکومت پر ضد دغه مظاهرو کې په لسګونو زره خلکو ګډون کړی او د دغه مظاهرو د لاسه بازارونه تړل شوي، کارخانې، سکولونه یا مکتبونه او پوهنتونونه هم بند پراته دي. دغه مظاهرچیان د کال 2003 را روان سیاسي نظام پر ضد مظاهره کوي، کم چې د امریکا لخوا د پخوانی امیر صدام حسین د لری کولو وروستو پر ځای دی. که څه هم د عراق وزیر اعظم عادل عبدالمهدی د تړلو ځایونو د بیرته خلاصولو اعلان کړی، ځکه چې د دغه مظاهرو او د سړکونو د تړل کېدو د لاسه عراق ته هر ورځ د میلیونونو ډالر تاوان رسیږي او په هیواد کې ورسره د تیلو بیې هم سیوا شوې دي. د عراق مشر ویلي وخت راغلی چې عادي ژوند بیرته شروع شي. په دغه مظاهرو کې په زرګونو زده کوونکي هم ورګډ شوي او خپل زده کړې یا کلاسونه یې پرېښودي. دغه تنکي ځوانان تور لګی چې د عراق مشرانو په هیواد کې بډې رشوتونه سیوا کړي، بیروزګاري ډیره شوې او خلکو ته د ژوند بنیادي سهولتونه نه دي ترلاسه. همدغه شان د ډاکټرانو، وکیلانو او انجینرانو تنظیمونو هم د مظاهرو ملاتړ کړی دی. د اتوار یا یکشنبه په ورځ د مظاهرو په مهال په سرخار بغداد کې مظاهره کوونکو لوی سړکونه تړلي وو او ځای پر ځای یې ټایرونه سوځولي او کانټتارې لګولې وې. همدغه شان په یو تړل شوي سړک په یو بینر لیکل شوي وو چې سړکونه د عام ولس په امر تړل شوي دي. د اکتوبر میاشتې د شروع را په دې خوا پیل شو مظاهرو د مخنیوي لپاره امنیتي عسکرو د ربړ ګولۍ، اوښکې بیونکې ګیس او نیغ په نیغه ډزې هم کړې دي. که څه هم د عراق حکومت لخوا یو شمېر اصلاحاتو وړاندیز شوی چې پکې د نو نوکرو د ټولنې د خیر ښېګڼې پلانونه او د رای یا ووټونو په اړه د نوي قانون عملی کولو وروستو زر انتخابونه ترسره کول شامل دي، خو مظاهرچیان اوس هم د حکومت دغه ګامونه چیلنج کوي. د عراق دغه مظاهرچیان نه څوک مشر لري او نه څه تنظیمي اډانه او نه دوی په یوه خبره ولاړ دي، خو بیا یې هم د آبادۍ یو لویه برخه بې د فرقیز او نسلي تقسیمه د ځان سره یو کړي. د عراق په پارلیمان کې یو داسې قانون هم وړاندې شوی چې سیاسي مشرانو لکه صدر، وزیر اعظم او د کابینې وزیرانو ته ورکړل شوي مراعات بیرته واخیستل شي، خو دغه قانون هم د مظاهره کوونکو قهر نه دی کم کړی.
دا د وایس آف امریکا ریډیو دی او دلته د امریکې په کانګرس کې د مؤاخذې د پلټنو سره مخ صدر ډانلډ ټرمپ ویلي دي چې د یوکراین صدر سره د هغه د ټلیفون پټو خبرو کار کوونکي تن لیکلي ځوابونه کافي نه دي. د ډانلډ ټرمپ دا وختي د کانګرس نمائندگانو ایوان کې د مؤاخذه د پلټنو سره مخ دي. نور حال پی تاسو ته زمونږ همکار نصر الله وړاندې کوي.
د امریکای صدر ډانلډ ټرمپ چې د مؤاخذه د پلټونو سره مخ دی ویل چې د شکایت کوونکي لیکلي ځوابونه کافي نه دي. چا چې ویلو چې صدر ټرمپ په یوکرين فشار اچولی و چې د پخوانی نائب صدر او په 2016 ټاکنو کې د ډیموکراتیک ګوند له طرفه ممکنه سیاسي سیال جو بایدن خلاف د پلټنې وکړي. صدر ټرمپ په ټویټر خپل بیان کې ویل چې شکایت کوونکي د مخې ته راوړی شي چې ګواه ورکړي او هغې د مؤاخذه پلټنې غلطي وبللې. د شکایت کوونکي وکیل ویل چې د هغې موکل دې ته تیار دی چې د ریپبلیکنز لیکلي سوالونو ته لیکلي ځوابونه ورکړي، خو د ریپبلیکنز ګوند د کانګرس ممبرانو وویل چې دا شرط د منلو وړ نه دی. شکایت کوونکي ممکنه شهادت ورکولو باندې مسله هغه وخت پیدا شوه کله چې د کانګرس د مؤاخذې د کمیټې مشر ایډم شیف هغه لیکلي شهادتونه وړاندې کول شروع کړل، کوم چې په تیرو اونیو کې د بندو دروازو شاته د کمیټې ممبرانو ته د امریکای ډیپلوماټانو ریکارډ کړیو. په یوکرين کې پخوانی سفیر ماریو یوواناویچ او د بهرنیو چارو د وزیر مایک پامپیو پخوانی سلاکار مایک کون کو ته وی چې د دوی د یوکرين سره د معاملې یا د یوکرين سره د صدر ټرمپ الیکو کې حکومتي چارواکو او د بهرنیو چارو وزارت لخوا دی ته سمرستا نه د ملاو شوی. یوواناویچ وی چې هغه د صدر ټرمپ نه یره محسوس کړه کله چې صدر ټرمپ د یوکرين د صدر سره په ټلیفوني خبرو کې هغه ته بد خبر وی. د ټرمپ حکومت هغه واپس واشنگتن ته راوغوښتله او د خپلې دندې څخه لری کړله. په تیره میاشت کې خاغلی میکنلی هم خپلې عہدې څخه استعفا ورکړه. هغه پلټنې کوونکو ته وویل چې هغه په دوو وجوهاتو د بهرني چارو د دندې څخه استعفا ورکړه. اول خدا زما په نظر کې زموږ د بهرني چارو د وزارت ناکامي ده چې د بهرني هیواد څخه مدد غوښت، او دویمه دا چې زموږ په نورو هیوادونو کې سفارتکاران د خپلې سیاسي ګټې لپاره کارولی شي. صدر ټرمپ ډیر شونه وکړل چې په څه طریقه د مؤاخذه پلټنې ودروي خو ناکام شو. په هر حال د ګول په ورځ د سپینې ماڼۍ سلور گواهانو چې پکې د ملي امنیت کونسل ستر وکیل جان ایزنبرګ هم شامل دی د شهادت ورکولو څخه ډډه وکړه. ایډم شیف وویل چې د سلور حکومتي چارواکو غیر حاضری او د کانګرس په پلټنو کې خن اچولو باندې صدر ټرمپ خلاف د مؤاخذه یو بل آرټیکل یا مقابله لګي. صدر ټرمپ د ټویټر پیغام کې ویل ما چې څه هم د یوکرين صدر سره په ټلیفون ویلي هغه مکمل بیان شوی، بیا د دې څه ضرورت نشته چې ګواهان دې زما په خبرو او په معنی باندې تبصره وکړي. د ډیموکراټانو یو هڅه ده چې ما خراب کړي. صدر ټرمپ زیاته کړه چې هغه نه دی خبر چې شکایت کوونکی څوک دی، خو څو ځله شکایت کوونکی ته د اوباما سړی یا هلک ویلی. د شکایت کوونکي وکیل زید وی چې هغه د کانګرس په استخباراتي کمیټه کې شامل د ریپبلیکنز ګوند مشرانو څخه وغوښتل چې خپلې پوښتنې دې ورکړي چې شکایت کوونکي ورته خپل ځوابونه ولیکي، خو ریپبلیکنز دا خبره رد کړې او وایي چې د دوی ډېرې پوښتنې دي د شکایت کوونکي د شخصیت او د سیاسي نظریه باره کې، او داسې ښکاري چې مارک زید او ایډم شیپ کوشش کوي چې رښتیا د ښکاره تفتیش څخه پټ. د ریپبلیکنز ګوند سره تعلق لرونکي جم جارن د لیکلي ځوابونو وړاندې کړې شوې پروسه رد کړه او زیاته یې کړه چې لیکلي ځوابونه ریپبلیکنز ته دا موقع نه ورکوي چې د شکایت کوونکي نه پوښتنې وکړي. کرټانو په مشرۍ کې د مؤاخذه روان عمل په دې خبره مرکز دی چې آیا صدر ټرمپ د یوکرين 391 میلیون ډالر امداد ودرولی و چې په بدل کې پر روان کال ټاکنو کې لاسوهنه وکړي، تر هغې پورې کله چې زیلنسکي په ښکاره دا ومني چې د بایډن او د ڈیموکریٹس خلاف پلٹنی شروع کړي. د سپینې ماڼۍ همکارا کلانی کانوے د یکشنبې اتوار په ورځ سی این این ته وویل چې صدر ټرمپ غوښتنه د مؤاخذه وړ عمل نه دی.
ګران اوریدونکو، هم په دې زبان دی زمونږ د دریو غنټو د سهار د خبرونې سرته رسیږي. زه محمد اکرام د خپل پروډیوسر ریډیو د ټیم سره ساسونه اجازه غواړم. د الله پامان.